کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم داد امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټکی واوري
طالبانو د جوزجان ولایت د خوم اپ ولسوالۍ نیولې ده د پاکستان پاوست دیرلسو پاکستانی طالبانو د اعدام حکم تایید ک او د امریکا حکومت خبرداري ورکړې ده ک د جنایي جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کړنو په حق تحقیقات وکړي بندیزونه به پیول غول شي
د خبرونو نو وروسته پر رپورټونو کې نن یو مسله دا ده چې په کابل کې خلکو د شهیدانو د ونې د مانځنې په محل پرونی بد پیښې غندلې دي
گرزنی ناک کرده و مزایمت به مردم یک وحشت از او کرده برن خون ادا کنن و ختم قرآن بگیرن اداقل روی از آرام میشن
پخوانی افغان جنرالان وایي چې باید د دوی د تجربو نه ګټه واخیستل شي
جنرال که تقاوت هم شي بیا هم یو کمیسیون دی یو نه کار اخلي پلان جوړیږي بله جوړیږي
ملګرو ملتونو او ترکیې سوریې ته خبرداری ورکړی دی چې په ادلیب کې د بشري ناورین مخه ونیسي خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي
السلام علیکم پسر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي اته افغان سفیران او په پیښور کې د افغان جنرال قونسل یې ماموریت لپاره د قانوني عمر څخه د عمر اوړېدلو عمله یې تقاوت ته سوق کړی دی په دغه تقاوت شوو سفیرانو کې په روسیه کې د افغانستان سفیر عبدالقیوم کوچای هم شامل دی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاکا دی او په جرمنی کې د افغانستان سفیر علی احمد جلالی هم پکې شامل دی د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دی چې په ایران ترکیه قطر کویت یونان او هسپانیا کې هم افغان سفیران تقاوت ته په سوق شوو ډیپلوماټانو کې شامل دي طالبانو په قندز کې اتلس افغان سرتیری او په سمنګان کې څوارلس سیمه ییز پولیس او ولسی پاتون کوونکي وژلي دي د دشتي ارچی ولسوالۍ یو چارواکي چې د ولایت د لوړ پوړو چارواکو د فشار په خاطر له نوم اخیستو ډډه کوله امریکا غږ ته ولیدي چې بیګا نیمه شپه د وسلوالو طالبانو د سری قطعې لخوا د دشتي ارچی د بازار په امنیتي کمربندي پوستې په برید کې د افغان سرتیرو اتلس تنه وژل شوي او درویشت نور ټپیان دي طالبانو د جوزجان ولایت د خوم اپ ولسوالۍ نیولې او د غراز د غډلې جنگلي د میدان وردک په دایمیرداد ولسوالۍ کې د کمانډوز وکونو سره په جګړې بوختي د جوزجان امنیه قومندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجانی د خبر په تاییدولو سره ویلي دي چې په خوم اپ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه د یک شنبه په ورځ د سهار په څلور بجو پیل شوه خو پکې د مرګ ژوبل پکړی څه ونه ویل هغه ویل د ولسوالۍ سقوط زه تاییدوم خو تر اوسه د مرګ ژوبل جزئیات مشخص شوي نه دي خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو ناوریا د امریکا حکومت خبرداري ورکړې ده چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او استخباراتو د کارکونکو لخوا د جنگي جرمونو په حق له تحقیقات وکړي بندیزونه به پیول غول شي د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دي د جنایي جرمونو نړیواله محکمه د حق نه لري چې د امریکایانو او یا د هغو هیوادونو د خلکو په حق له تحقیقات وکړي چې د دې محکمې جوړېدلې نه دي بنلې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې چې مرکز یې د هالند هاګ په ښار کې دی تیر کال یې د قضایي ادارو نه وغوښتل چې د امریکا د پوځیانو او سی آی ای د مامورینو د احتمالي ناوړه کړنو په هکله دې تحقیقات وکړي خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي دی چې متحده ایالات به د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې سره همکاري ونه کړي چین خبرداري ورکړی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چین په اموالو ګمرکي تعرفه زیاته کی هغه به د امریکایي شرکتونو په خلاف بل مثله عمل وکړي د خبر تفصیل د زیبا خادم نوري
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې جمعې په ورځ ویلي و چې د چین په تولیداتو چې ارزښت یې 215 میلیارد امریکایي ډالر کیږي د اضافي ګمرکي تعرفو په لګولو غور کوي د چین د بارنیو چارو وزارت د ښاغلي ترامپ د دې اقدام په ځواب کې ویلي دي چې د خپلو ګټو او مشروع حق د خوندي ساتلو لپاره به بل مثله عمل وکړي. د وزارت په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې څه ډول اقدامات کوي، خو د چین حکومت د همدې کال د جون په میاشت کې ویلي و چې که ضرورت شو غټ اقدامات به وکړي. چین دا منلې ده چې د امریکایي تولیداتو واردات زیاتوي، خو د ښاغلي ترامپ هغه غوښتنه یې رد کړې ده چې د چین نه یې غوښتي و چې د روباټونو، مصنوعي ذکاوت او نورو ټکنالوژیو د جوړولو دپاره دې د خپل پلان نه صرف نظر وکړي. چین پلان لري چې د میډ ان چاینا 2025 پلان له مخې تر 2025 کال پورې د ټکنالوژۍ د تولید په برخه کې په نړۍ کې لومړی مقام ولري. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ، آشنا رادیو، د واشنگتن، د سټیون اوریا. په فرانسې کې یو افغان وطن په چاقو وهلې دي. پولیسو ویلي دي چې پیښه د پاریس په مرکزی برخه کې تیره شپه ناوخته شوې ده. پولیسو برید کوونکی نیولی او وایي داسې نه معلومیږي چې پیښه تروریستي وي. د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي چې برید کوونکی د افغانستان دی. عیني شاهدانو ویلي دي برید کوونکی ناڅاپه د سیلانانو په یوې ډلې چې لوبه یې کوله برید وکړه. وروسته بیا خلکو برید کوونکی په کوتک ووهه او په ځمکه ولوېده. پولیس وایي د پیښې په هکله تحقیقات روان دي او تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه افغان ولې خلک په چاقو وهلي. په روسیې کې د زرو نه زیات د حکومت ضد مظاهره چیان نیول شوي دي. حکومت ویلي دي چې د کسانو د مظاهرو اجازه نه درلوده او د امنیتي ځواکونو کړنې یې مشروع ګڼلي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د روسیې حکومت پلان لري چې د تقاعد د پیسو اخیستو دپاره د عمر اندازه لوړه کړي. خلکو د حکومت د همدې پلان په خلاف پرون د هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهرې وکړلې. یوې غیر دولتي موسسې ویلي دي چې حکومت تقریبا 1,013 مظاهره کوونکي نیولي دي. د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ اخو ډب هم شوی. عیني شاهدان وایي پولیسو مظاهره چیان په کوتکو وهلي. اکثره نیول شوي د پاخه عمر او تنکي ځوانان دي. د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویاند ویلي دي چې مظاهره چیانو د مظاهرې کولو اجازه نه درلودله او پولیسو د هغوی د نیولو لپاره د قانون سره سم چلند کړی دی. زامن مماند، امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستی خبر دا چې د پاکستان پوځ د 1,500 پاکستانی طالبانو د اعدام حکم تایید کړ. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دغه 1,500 کسان سرسخته تروریستان دي چې په څو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. په دې کسانو تور و چې د 1,150 عامو خلکو په ګډون یې د 202 کسانو د وژلو په بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان د پاوس لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان د پاکستانی طالبانو د غورځنګ غړي وه. په 2014 کال کې په پېښور کې په یو ښوونځي د برید وروسته د پاکستان پاوس نظامی محاکمې بیرته پیل کړلې او همې د مرګ په سزا بندیز لري که د پېښور په ښوونځي په برید کې 150 تنه وژل شوي ول چې اکثریت یې د ښوونځي زده کوونکي او کارکوونکي ول. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو په خاطر د یو هیئت په جوړولو کار کوي. په دې باره کې راپورټ لرو، لږ وروسته خبریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود شاوخوا 100 پلویان په ښار کې د ګډوډۍ د جوړولو په تور نیولې دي. پرون یو شمیر کسانو چې ځانونه د مسعود لارویان بلل، د وسلو او نورو مهماتو سره د کابل ښار واټونو ته راوتلي وو. ښاریان د دغو کسانو عمل د خلکو ذهني شکنجه بولي. رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ راکړی دی.
په کابل کې د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا تیره ورځ د تلین مانځنه. یک شنبه د اسمبلی 13مه تیره ورځ د کابل ښاریانو لپاره ستړې ورځ وه. کابل ښاریان دا ورځ د مسعود د پلویانو لخوا د هوایي ډزو، ګډوډیو، تفنچې او برچی په لاس حرکتونو ستړي کړي وو.
دا نه چې موږ راووزو د شهیدانو په نامه باندې نور خلک شهیدان کړو، ولې پرون چې دیره وتلی وه موټران و سلاوې ورسره وې، ټکانې کول په دغه مابنځ کې خلک ټپیان سول. نو خپله خو داسې نظر لرم چې دا کار باید قطعا ونه سي.
که څه هم اجرایي رئیس او د مسعود بنیاد د احمد شاه مسعود له پلویانو غوښتي وو چې په ښار کې د سمبولي د اتلسمې د شهیدانو د ورځې د نمانځنې په مهال له بې نظمیو کار ونخلي، خو د ښار په مختلفو واټونو کې کاروانونه د رنګ شوو موټرونو ګرځېدل، د مسعود له پلویانو سره تفنګچې او برچې وې او هوایي ډزې کولې. دا بې نظمي آن چې خلکو امنیتي ادارې د دوی د کنټرولولو نه کمزوري وبللې، امو خلکو د کابل پولیس او ګارنیزون ګرم بلل چې ولې وضعیت نه کنټرولوي. کورنیو چارو وزارت وایي د تېرې ورځې د ګډوډیو په خاطر یو سل لس تنه له موټرو او وسلو سره نیولي دي.
هلته بررسی وسوه، څوک چې ګناهګار ونه پیژندل سي طبعا خوشي به سي، او څوک چې مرتکب سوی قانوني چلند ورسره کیږي.
خو دا چا رهبري کړي؟ د کورنیو چارو وزارت یې خپل سر یې ګڼي.
هغه معلومات چې موږ لرو دا خود جوش حرکت و، هر حرکت له خپلې سیمې تنظیمې دی.
د مسعود یو شمیر پخوانیو ملګرو پرونی حرکتونه غندلي. یو شمیر څېړونکي بیا وایي پرونی وضعیت کاملا جنگی وضعیت و.
د اجرایه رئیس فقط د یو عام وګړي په اساس باندې دا خبر څرګنده کړ، نه د یو اجرایه رئیس په توګه باندې، که نه وایي د دوی دا مسؤلیت دی چې باید امنیتي ارګانونو ته امر کړی وای چې تاسې زر تر زره د دغسې ګروپونو چې هغوی مسعود نامبدی کوي او بالاخره د ملي ورځې نامبدی کوي د دوی پر وړاندې لاس په کار شي او بالاخره د هغوی مخنیوی وکړي. له بده مرغه دا کار ونه شو او پرون په کابل کې داسې احساس کې چې دلته یو جنگي فضا ده او هیڅوک هم د خپل کورونو نه شو راوتلی.
هڅه مو وکړه چې د مسعود له بنیاد د تېرې ورځې په تړاو څرګندونې واخلو. ولې ونه توانېدو؟ هر کال د سمبولي اتلسمه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود هم نمانځل کېږي. احمد شاه مسعود 19 کاله مخکې د دوو عرب خبریالانو په ځانمرګي برید کې وژل شو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان پخوانیو جهادي رهبرانو د سولې په پروسه کې د برخې اخیستو لپاره تیاری ښودلې ده. عبدالرب رسول سیاف وایي چې د طالبانو سره د خبرو په خاطر د یو هیئت په جوړولو کار کوي. پخوانی طالب چارواکی وایي چې د جهادي ډلو سره د طالبانو ناسته پاسته به د سولې کار اسانه کړي. حکمت سروش د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان جهادي رهبران چې وخت طالبانو له وسلوالې ډلې سره په جګړه کې ول، د دغې ډلې او افغان حکومت ترمنځ سولې او جوړجاړي ته رادانګلي. جهادي رهبر عبدالرسول سیاف وایي چې له طالبانو سره د سولې لپاره یو داسې پلاوی جوړوي چې د افغان حکومت او ټول اړخونه استازي به پکې ګډون کوي. د حراست او ثبات شورا ویاند وایي چې په دې پلاوي کې به د ملي ائتلاف، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف او نورو سیاسي ډلو غړي ګډون ولري.
په دې کمیټه کې به هغه سیاسي او ملي تجربه لرونکي شخصیتونه او د مدني ټولنو څخه استازي وي چې هغوی په دې ارتباط باندې هم تجربه ولري او هم دغه توان په ځان کې ولري چې د افغانستان د مخالفینو طالبانو سره یو ګډه ژبه او د مذاکراتو لار خلاصه کړي.
د طالبانو په خوانی چارواکي اکبر اغا وای له طالبانو سره د هغوی د مخالفو ډلو ناسته او خبرې اترې به سولې ته رسیدو واټن را کم کړي.
د طالبانو د صحیح میکانیزم، د اسلامي میکانیزم، په اسلامي معیار ولاړ میکانیزم خبره چې وي دغه سره زه فکر کوم چې طالبان سل په سل کې زه موافق کولم. دا زما خپل تحلیل دی او د دې مخالفه نه بولم. البته دا د حکومت جوړول یا د افغانستان جوړول د خپل مستقبل جزئیات ورسته بکیږي.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې ګړندۍ سوي چې په دې اړه د کابل په ګډون په اندونیزیا او سعودي عربستان کې د دیني عالمانو کنفرانسونه جوړ شول. د دې ترڅنګ د طالبانو له مشرانو سره د امریکایي چارواکو د مخامخ لیدونو خبرونه هم ورکول سوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره د سولې په برخه کې د هر ګام هر کلی کوي. د دې شورا یو یاند وایي چې سبا به د سعودي عربستان په کانفرنس کې د سویو پریکړو په اړه یو تعقیبي غونډه جوړ شي.
سبا چلته ناستک شي ژر پغه ناستک شي د افغانستان د حکومت څخه د وزارت خارجه مېن اندیشه سبا ته اشتراکي تر څو د تعقیبي ناستې په تعقیب سره او دغه ناستې هغه موارد چې پکې ذکر شوی د هغوی په تعقیب باندې باس وکي.
د روان کال په جولای میاشت کې د سعودي عربستان په مکه او جده ښارونو کې د سیمې د دیني عالمانو په ګډون د افغانستان د سولې په اړوند غونډې جوړې شوې وې او د ویلامې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استدیون نشریږي. د افغانستان حکومت په بارنیو هوادونو کې خپل اته سفیران تقاعد ته سوق کړی دي. په دې سفیرانو کې په روسیا کې د افغانستان سفیر عبدالقیوم کوچه، د جمهور رئیس غنی کاکا هم شامل دي. د امریکا خبریال اکرام شینواری په دې حقله رپورټ را لګولی.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی اته افغان سفیرانو په خبر کې د افغانستان جنرال کونسلی د ماموریت لپاره د قانوني عمر څخه د عمر د اوړېدو لامل تقاعد ته سوق کړی دي. په دغه تقاعد شو سفیرانو کې په روسیه کې د افغانستان سفیر عبدالقیم کوچه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی کاکا دی او په جرمني کې د افغانستان سفیر علامه جلالی هم شامل دي. د بهرنی چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې په ایران، ترکیه، قطر، کویت، یونان، هسپانیا کې افغان سفیران هم تقاعد ته په سوق شو ډیپلوماټانو کې شامل دي. په پیښور کې د افغانستان خانه ډیپلوماټ احمد سیدی وی چې د افغانستان د قوانینو لمخې د ډیپلوماټانو لپاره د کار موده 15 پېټه کاله ټاکل شوې ده.
یو مقررات ده چې څو سنه 15 پېټه کاله سی باید تقاعد شي. دا ډیپلوماټان چې تقاعد ورکړ شو یې ټول نه یو کارانه سنه ساري پورته ده.
اوس مهال افغانستان د ملګرو ملتونو اسلامي هیوادو او ویش په نورو نړیوالو سازمانونو کې د غړیتوب ترڅنګ په بهرنۍ هیوادو کې لشپېتو زیاتې سیاسي نمائندګۍ لري چې د استوګنو سفیرانو سربېره په یو شمېر هیوادو کې د ناستوګنو سفیرانو لخوا هم اداره کیږي. د چارو کارپوهانو په باور په تیرو څلور لسیزو کې افغان ډیپلوماټان د کاري وړتیا ته له پاملرنې پرته د ګوندي، سیاسي، قومي او ژبنۍ اړیکو پر اساس په بهر کې بدل ګمارل شوي دي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودی ساپیاوي د افغانستان د پخواني پاچا واکمنۍ تر وخته د بهرنۍ چارو په وزارت کې د ماموریت لپاره معیارونه په پام کې نیول کېدل چې یو کاندید لخوا د معیارونو د پوره کېدلو وروسته به د وزارت دارشي په اداره کې په کار ګمارل کېده او بیا به له هغه ځای د مراتبو په پام کې نیولو سره بهر ته د دریم سیکرټر په توګه سوال کېده چې د همدغو میرونو پر اساس به بیا یو مامور سفارت ته هم رسیده.
دا پروسیجر پس له مجاهدینو د حکومت په تحکیمېدو نه تر ننه پورې نه دی مراد شوی او نه مراتېږي، ولې چې دلته هر څه په اساس د امتیاز د تنظیموالۍ، د قوموالۍ، د سمتوالۍ، د ژبې، د مذهب په دې شیانو ایښل شوي دي چې دا د ډیپلوماتیک ساحې د ودې دپاره زهر مطلق ګڼل کېږي. او تاسې چې اکثره ډیپلوماتان د افغانستان فیلی و گوری تو انگریزی بنده پریگی دیکی زوانانم شتا سپینگیریم شتا مشرانم شتا کل پا در بیس بنده چلی مخی ما ارزو کل پا دیر مخرر شو بیدی.
خو در افغانستان در بارنه چار وزارت وی چی پا در وزارت که در اصلاحات و بهیر او کار در اهل کار تا در سپارول چاری پیل شوی او در همده و حس و پلر که در وزارت ها غشپال از مامورین چه در خدمت دوره بشپل کری هم تقاوت تا سو کری دی. در دی سر بیره در بارنه چار در وزارت ها غا افغان کارکون که چه در عمر 15 کاله پورا کری او در دولسم تلگی سخا پاریخ شوی در اداری اصلاحات و ملکی خدمتون در کمیسون پا ملتیا با در بحرانه چارو لوزارت سخا و ویسل شی او نور دولتی دارو که با پا کارو گمارل شی. در افغانستان در بحرانه چارو وزارت پا ایلامه که ویلی چی در دغو مامورینو پر زیابا ها غزوانان چلواری زکری کری پا کارو گمارل شی. در افغانستان در چارو یا کارپو احمد سیدی در بحرانه چارو پا وزارت که دغو تغییرات و ملاتر که او وی چی دا کار با در افغانستان در بحرانه چارو در وزارت کاری ورتی الوره که. دیده
پارسی حق حق دار تو ویسی دی باید حق سکر وزارت سرده کارو که چی دغو غلوم سیاسی و مستقیوی یعنی تجربه و لری مخصوصا زوانان تا مخصوصا خزو تا جنکان تا من زیادتر رول ورکش.
افغان حکومت د بهرنی چارو په وزارت کې دغو اصلاحاتو د پیل خبر په داسې حال کې ورکړی چې د ریپورټونو له مخې ډېر هغه افغان ډیپلوماتان چې په بهرنیو هیوادو کې ماموریت پای ته رسېدلی بېرته خپل هیواد ته له ستنېدلو ډډه کړې او په هماغو کوربه هیوادو کې پناه اخیستې ده.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگټن نه نشریږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په قواوو کې د اصلاحاتو دراوستو او ځوانو افسرانو ته د موقع د ورکولو لپاره څه باندې 200 پخوانی جنرالان تقاعد ته سوق کړي شوي دي. خو د پوځي چارو کارپوهان د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو سره د کورنیو چارو د وزارت دغه اقدام بې ګټې ګڼي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر په دې حقله رپورټ را لیږلی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افسرانو د ذاتی چارو په قانون کې د نویو تعدیلاتو پر بنسټ له 200 څخه زیاتو پخوانیو جنرالانو ته تقاعد ورکړی دی. د افغانستان دولت د افسرانو د ذاتی چارو قانون د 1969 کال په وروستیو کې تعدیل کړ چې لمخې هغه ساتنمنان چې عمرونه 55 کلونو او د خدمت موده 28 کلونو ته رسیدلې وي تقاعد ته سبق کیږي. د دغه قانون پر بنسټ د پولیسو هغه افسران چې 1 کال یې کار کړی وي او عمرونه 55 کلونو ته رسیدلې وي ورته تقاعد ورکول کیږي. په دغه قانون کې د لوړ رتبه افسرانو لپاره چې 18 کال یې د پولیسو په چوکاټ کې خدمت کړی وي د تقاعد لپاره 18 کال عمر په پام کې نیول شوی دی. د غراز د پولیسو د ذاتی چارو په قانون کې عالی رتبه افسرانو ته چې پکې پاسوال، مل پاسوال، لوی پاسوال او ستر پاسوال شامل دي د خدمت د 45 کلنی مودې لپاره کول وروسته په 15 کلنۍ کې تقاعد ورکول کیږي. د پولیسو د ذاتی چارو په قانون کې دغه نوې تعدیلاتو ته په پام د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش امریکا غږ آشنا ته وویل:
یک مورد 106 مورد
په یو پړاو کې 106 تنه او په بل پړاو کې ل 106 زیات کسان چې په مجموع کې سباند 200 جنرالان دي چې د افسرانو او ساتنمنانو د نوې ذاتی قانون په مطابق دوی تقاعد ته سوق کړل چې اکثر وي د خدمت موده بشپړه کړې و او یا عمر یې پوره شوی و او دوی د همدغه قانون تابع کېدل چې د پولیسو لیکو څخه ورته تقاعد ورکړي. ښاغلی دانش زیاته کړه چې د دغو جنرالانو پر ځای د هغوی مرستیالان او یا هم د پولیسو هغه افسران چې په شرایطو برابر و ګمارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه اقدام سره یې ځوانو افسرانو ته د پولیسو د رهبرۍ او مدیریت زمینه برابره کړې ده. خود پوځي چارو کارپوهان په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په اشاره د کورنیو چارو وزارت پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې د نړۍ په یو هیواد کې هم متخصص جنرالان تقاعد ته نسوق کیږي او که تقاعد هم شي نو له تجربو څخه کار اخیستل کیږي. د پوځي چارو کارپو جنرال هایګل سلیمان خیل امریکا غږ آشنا ته وویل چې د پولیسو پخوانیو جنرالانو پر ځای ځوان ګمارل شوي افسران د پولیسو د مدیریت او رهبرۍ ظرفیت نه لري.
افغانستان کې امنیت په دې حته چې نه په تدبیر پوهېږي، نه په غزوه پوهېږي، نه په سلسله مراتب پوهېږي، نه په اصول نظامي پوهېږي. نو دا نوڅه دومره کړی ده چې امنیت خراب کړی. هغه خلک په دنیا کې جنرال تقاوت نه لري. جنرال که تقاوت هم شي بیا هم یو کمیسیون دی د متخصصینو په وزارت داخله کې، هغه متخصصین یو نه کار اخلي، پلان جوړېږي، بله جوړېږي.
د پولیسو څخه باندې 200 افسران په داسې حال کې تقاوت شوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1969 کال په مرغوم میاشت کې کورنۍ او چارو وزارت ته لارښوونه وکړه تر څو د پولیسو د ځوانو لوړ رتبه او عالي رتبه افسرانو تعینات، تبدیلی، ترفیع او نورې چارې د افسرانو د ذاتی چارو د قانون پر بنسټ ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، نن دریم ورځ چې په ادلب کې د سوریې حکومت د روسیې په نظامی ملاتړ د یاغیانو په کلو او سنگرونو بمباری کوي. ملګری ملتونه او ترکیه سوریې ته خبرداری ورکوي کچیر په ادلب کې چې تقریبا 3 میلیونه انسانان پکې اوسیږي بشپړ او پراخ نظامی عملیات پیل شي نو د سترې انساني غمیزې د پیښېدلو امکانات زیات دي. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د دوشنبه په ورځ هم د سوریې جنگي هليكوپټرونو د یاغیانو په ولکه کې سیمه چې د ادلب په شمال ختیځ کې پرتی دي بمباری کړلې. خو د جګړې څارونکو ډله وایي چې د تلفاتو په تړاو لا څرګند خبر نشته دی. د سوریې د بشري حقوقو څار ډله چې په سپین خولیو هم شهرت لري وایي چې لنن نه مخکې په ادلب او حامه کې د بمباریو په ترڅ کې لږ تر لږ 2 ماشومان ووژل شول او 2 نور زخمیان شول. په همدې تړاو د بشري حقوقو جیکپوري کمشنر نن د دوشنبه په ورځ ویل چې دا په ادلب کې د متوقع شخړې پیښه دوته ډیر اندېښمنه ده.
زه په سوریه کې د ادلب د متوقع شخړې لپاره ډیر اندېښمنه یم. د سوریه د خلکو کړاوونه اوږده او بوګنوونکي دي. زه ټول هیوادونه دې ته هڅوم چې په بیړه ګامونه پورته کړي او د هغوی خوندي ساتل یقیني کړي.
د بشري حقوقو کمشنر میشل باچل ټول په کار د بشري حقوقو او قانون نه د تیروي په وړاندې هم اقدام وشي ځکه د سوریې خلکو له ډیرو کلونو راهیسې دا کړاوونه ګاللې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې د سپین خولیو ژغورونکي د ادلب په الحبیب کې د جګړې د زخمیانو په ژغورلو بوخت دي. د سوریې روانې وکلنې شخړې سره روسیا، ترکیه او ایران هم تړاو لري. په دې کې روسیا او ایران د بشار الاسد رژیم نظامی ملاتړ کوي څو دغه رژیم د سوریې د خلکو د 2011 کال پاسون وځپي. د جمعې په ورځ د ترکیې، روسیې او ایران ترمنځ په ادلب کې د اوربند او روغې جوړې هڅې ناکامې شولې. په همدې تړاو کله چې د یکشنبې په ورځ د سوریې او روسیې بمباري په ادلب کې شروع شوه، ترکیې، سوریې او روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې که په شمال ختیځ ولایت کې چې زخ ډېر خلک پکې راټول شوي دي نظامي عملیات وکړي نو د وینو رود به روان شي. ملګرو ملتونو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده چې په ادلب کې بشپړ او جامع نظامي عملیات په ستره بشري غمیزه بدلېدلی شي. تېره اونۍ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل ترکیه د کډوالو په منلو کې خپل نهایي ظرفیت ته رسېدلې ده. هغه دې ته اشاره کوله چې که د ادلب له شخړې نه نور خلک کډوالۍ ته اړ شي نو ترکیه دې ته لیواله نه ده چې نور کډوال ومني.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، امریکایان د نومبر په شپږمه د کانګرس په انتخاباتو کې رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې به دا پریکړه وشي چې کوم سیاسي ګوند د امریکا د کانګرس په دواړو جرګو، یعنې د سنا په جرګې او همداشان په ولسي جرګې کې څومره څوکۍ ګټي. د دې انتخاباتو نتیجه به د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د پاتې دوه کلونو د اجنډا په عملي کولو باندې ژوره اغیزه وکړي. د آشنا تلویزیون همکاره برېښنا عمرخیله د دې خبر تفصیل لولي.
د لرغونی یونان څخه نیولې د امریکا تر را جوړېدو او تر ننه پورې هره دموکراسي د راکړې ورکړې په اصولو ولاړه ده. د جنوبي کالیفورنیا د پانتون د اعصابو متخصص وایي
بس فکرونه بدلولی شي او که چیرې مونږ د یو بل سره په نظریاتو باندې بحث وکړو ډېر څه زده کولی شو او په حقیقت کې خپل عقاید تنظیمولی شو.
خو په جنجالي مسلو لکه امجنس بازی یا د وسلو د لرلو په کنټرول باندې بحث د خلکو عقاید نه بدلوي. د نظری بدلول د موضوع سره څه اړیکه لري چې بدلون راوستل یې دومره ستونزمن کړي دي؟ ښاغلی کپلن د بیلابیلو نظریو د خلکو مغزه سکن کړي دي.
مون خلکو ته په سکرین د هغوی د عقیدې یو بیان وښودو او بیا مو 15 داسې بیانونه ور وښودل چې د هغوی د عقیدې مخالف وو.
آیا د دغو خلکو فکر په ځینو مسایلو بدل شو؟ د خلکو په مغزو کې توپیر راغلی و، خو په هغو مسلو چې د احساساتو سره تړلی و بدلون نه و راغلی.
مونږ وموندل هغه خلکو چې د خپلو مغزو په دغه برخه کې احساسات ډېر فعاله کړي دي خپل عقاید نشي بدلولی.
ډېر په اصطلاح ضدي او کلشخ خلک د مغزو په هغه برخه کې چې ویرې، ګواښ او نورو قوي احساساتو ته ځواب ورکوي او هغه منځوي قشر کې چې له بدن څخه احساسات اخلي او ورباندې پریکړه کوي ډېر فعال دي. کپلین وایي دا سیستم زموږ د خوندي ساتلو لپاره وده کړې ده. د ډېرو خلکو لپاره سیاسي عقیدې د هغوی د شخصیت یوه مهمه برخه بلل کیږي.
په همدې خاطر د فکر بدلیدل دومره مهم موضوع ده. د یوې مشخصې سیاسي مسالې په اړه د خلکو د فکر بدلیدل یوازې به د بدلیدلو مسأله نه وي، د انسانانو ترمنځ د اړیکو په بدلیدو هم اغیزه کوي.
د نویو شیانو د زده کړو پر مهال احساسات په قضاوت کې نقش لري، خو کپلن زیاتوي چې هغه کولی شي د ښه تصمیم په لاره کې هم خنډ جوړ کړي. نن سبا چې په واشنگتن کې سیاسي فضا ډیره دوه قطبی ده، د عامو رایا چونکو لپاره د رایو کارول ډیر ګران او مهم کار شوی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د کاسا زر او ټاپي پروژو تر څنګ د ټاپ برېښنا پروژه هم د افغانستان په خاورې تیریږي. دا رپورت په بلې خپرونه کې اوریدل شي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان پخوانیو جهادي رهبرانو د سولې په پروسه کې د برخې اخیستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. عبدالرب رسول سیاف ویلي دي چې د طالبانو سره د خبرو په خاطر د یو پلاوي یا هیئت په جوړولو باندې کار شروع کړی دی. پخوانی طالب چارواکی وایي چې د جهادي ډلو سره د طالبانو خبرې اترې ناسه ولاړه به د سولې کار اسانه کړي. نن د خبرو اترو پروګرام هم په همدې موضوع دی چې د طالبانو سره د جهادي رهبرانو لیدکاته او د دې مذاکرې به د سولې پر وستو کې څومره اسانتیا راولي؟ حکومت په دې برخه کې څه نظر لري؟ تاسو درانه اوریدونکو څه فکر کوئ؟ نو اوس تاسو نه اجازه غواړو نیم ساعت وروسته ساسي خدمت کې حاضرېږو. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې اوري او خپل نظریات څرګندوئ.